وخت افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې موزنوري اسنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې په کندوز کې د روانو جګړو حال درکو. افغان امنیتي چارواکي دا څرګندوي چې امنیتي ځواکونه په کندوز کې وسلوال مخالفین وځپي. هند ته د افغان ولسمشر د سفر له وروستي حال مو هم خبره او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر د سعود الفیصل پر ځای د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو. ټاکل شوی ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جیمی کارتر، د ملګرو ملتونو له پخواني سرمنشي کوفی انان او د نړۍ د نورو پیژندل شوو مشرانو سره وګوري. مخې له دې چې د دې خبرونه ان د سیمه ایزو خبرونو ته ورور د سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې ولسمشر اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند و اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. د دفاع وزارت وایي چې په کندوز ولایت کې وسلوال مخالفین یې پر شا تمبولي او دا مهال افغان سرتیري د پرمختګ په حالت کې دي. او د افغانستان د صنفي اتحادیې مسؤلین وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په هیواد کې د کار پیدا کول په برخه کې اساسي پانګونه نه ده شوې. د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند و اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. ښاغلی غنی نن په نوې ډیلی کې وویل چې د افغانستان او هند اړیکې به په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات رامنځته کولو په هدف وي. ولسمشر نن په هند کې د هغه هیواد له سوداګرو سره هم کتلی دي. ټاکل شوی هند ته د ولسمشر غنی درې ورځنی سفر نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کندوز ولایت کې وسلوال مخالفین پر شا تمبولي او دا مهال افغان سرتیري د پرمختګ په حالت کې دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر نن د کورنۍ چارو وزارت له ویان سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل چې په کندوز ولایت کې لازم امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوی دي او د کومې سیمې د سقوط ویره نشته.
زه تاسو ته په ښکارا باندې ویلی شم چې په کندوز ولایت کې موږ کافی قوتونه لرو. په کندوز کې عملیات روان دي. انشاءالله زه تاسو ته اطمینان در کوم چې نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
پر همدې مهال د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې په کندوز کې د وسلوال مخالفینو اصلي هسته له منځه تللې ده. طالبان بیا وایي چې نن سهار هم په کندوز کې د پولیسو یوه پوسته نیولې ده. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر اختلافات ژر تر ژره پای ته ورسوي. فرانزا مایکل په یو ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رونو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتي سیستم اصلاح کولو ته اړتیا ده. پر همدې مهال د ملي وحدت حکومت د اجرایوي ریاست د ویان مرستیال آصف آشنا وایي چې ولسمشر او اجرایوي رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په ټاکلو هوکړې ته رسیدلی دي. نوموړي وویل چې ډېر ژر به د دې کمیسیون مشر معرفي او کمیسیون به په خپل کار پیل وکړي. او د افغانستان د صنفي اتحادیې مسؤلین وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په هیواد کې د کار پیدا کول په برخه کې اساسي پانګونه نه ده شوې. د دې اتحادیې د مرکزي شورا غړو نن په کابل کې د بې اعتراضۍ ناسې پر مهال وویل چې دولت نه پاملرنې له امله په هیواد کې د موجوده فابریکو کارونه هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې ټولنو د شورا مشر کاکوجان نیازی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد د طبیعي زیرمو څخه په استفادې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سعودي عربستان پاچا سلمان د خپل هیواد په کورنۍ واکمنی کړې کې یو شمیر بدلونونه اعلان کړه. نو موري خپل کشر رور د ولی عهدې له موقف لري او پر ځای خپل وراره شاهزاده محمد بن نایف د نوی وارث په توګه وګمره. د سعودي تلویزیون دولتي تلویزیون دغه راز وایي چې نو موري خپل زوی شاهزاده محمد بن سلمان د ولی عهد مرستیال وټکه او همې د بهرنیو چارو د تجربه کار وزیر شاهزاده سعود الفیصل پر ځای په واشنگټن کې د سعودي سفیر عادل الجبیر وګمره. فیصل د لومړي ځل لپاره په 1915 اویم کال کې دې دندې ته نومول سوی و چې په دې ډول د نړۍ په سطحه یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټولو اوږده موده کار کړی دی. اویا کلن پاچا سلمان د جنوري په میاشت کې وروسته له هغه وخته ورسېد چې ورور یې پاچا عبدالله مړ سو. په سعودي عربستان کې دغه ډول بدلونونه کله ناکله د تیلو پر بیې اغېز کوي، ځکه دغه هیواد د نړۍ د تیلو تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جیمی کارتر، د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي کوفی انان او د نړۍ د نورو مطرحو مشرانو سره وګوري. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق د موضوع په تړاو خړ پړې دي. د پوتین ویان دمیتری پیسکوف خبریالانو ته په خبرو کې دا رد کړی چې د غونډې ګواکې د ډېرې سوي ترنګلتیا له کبله تنظیم سوې ده، بلکې هغه وایي د دوی د خبرو تمرکز به د نړیوالو اړیکو د راتلونکي په اړه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل پر 28مه یعنې پرون له دغو میلمنو سره لیدلې او د نړیوالو ستونزو د هواري لپاره یې د هغوی لیوالتیا وستایله. د ایلدرز یا د مشرانو دغه لیدنه په 2005 کال کې د نیلسن ماندیلا لخوا ترتیب سوې وه او اوس یې مشري کوفی انان کوي. دوی خپل ځانونه د نړۍ د مشرانو یوه خپلواکه ډله یادوي چې د سولې او بشري حقونو لپاره کار کوي. نورسلطان نظربایف د 15م ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. نوموړي درې ورځې وړاندې د هیواد عمومي انتخابات چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر انتقاد لاندې راغله وګټل. څلور اویا کلن نظربایف په آستانه کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې لوړه پر ځای کړه او ویې ویل چې د منځنۍ آسیا دغه د تیلو تولیدونکی هیواد به په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د تعادل رامنځته کولو ته دوام ورکړي. دی وایي موږ به له خپلو ستراتیژیکو متحدینو لکه روسیې، د چین جمهوریت، امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د اسلامي نړۍ سره د اړیکو پرمختیا ته دوام ورکړو. د لوړې مراسم په غیر معمول ډول د اپریل د 16مې نېټې تر انتخاباتو وروسته ډیر ژر، یعنې یوازې یوه ورځ وروسته، له هغه وسوه چې نظربایف رسمن خپله کامیابي اعلان کړه. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي وایي رای ورکوونکو ته رښتونی انتخاب نه و ورکړل سوی. روسي چارواکو د روسیې په لیپیتسک ښار کې د قندوڅو فابریکې چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو ملکیت دی ضبط کړي دي. د روشان په نوم د پروشینکو یوې فابریکې پرون ویلي چې روسي چارواکي په قصدي ډول ټول هغه ممکنه اقدامات کوي چې په روسیه کې د دې کمپنۍ د تولیداتو د خرڅلاو مخه ونیسي. پروشینکو په می میاشت کې تر انتخاباتو دمخه ژمنه کړې وه چې روشان به پلوري. د لیپیتسک د فابریکې مرستیال مشر اولیګ قزاقوف پرون ویلي چې له ضبط سره سره به دغه کارخانه خپلو تولیدات ته دوام ورکړي. روسي چارواکو د اپریل پر لومړۍ نیټه پر دې فابریکې په دې نوم یرغل وکړ چې ګواکې د مالي فساد د قضیو په تړاو د اسنادو په لټه کې دي. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي د ډکو بلواو ته هیڅ توجه نسته. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغه بلواوې پیل سوې چې د پولیسو په توقیف کې یوه ټپي سوې تور پوستې سړي په روغتون کې سا ورکړه. د میریلاند والي لاري هوګن په بالتیمور کې یوې خبرې غونډې ته د روان وضعیت د کنټرولولو په اړه ډاډ ورکړ.
What I can assure you is that we will put all the resources
دوی وای دا غته پاره زه ډاډ ورکولای سم دا دي چې موږ له خپل ټولو شته امکاناتو څخه کار اخلو تر څو وکولای سو حالات په خپل کنټرول کې ولرو او د تیر شپې په څیر مغلوب نسو. موږ ډیر بشري ځواک لرو چې تاسو یې د دې ځای پر شاوخوا لیدلی سي او ډیر کسان دي چې پر دې ستونزې تمرکز لري. موږ اوس حالات تنظیموو او ټول هغه امکانات به وکاروو چې اړین دي تر څو د بالتیمور د خلکو خوندیتوب ډاډه کړو. د بالتیمور والی په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپورونه وایي چې د پولیسو او بلواکونکو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه ملازدي رډو واوریدل کې غواړي دا خبرونه او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به په کندوز کې وسلوال مخالفین وځپي.
په کندوز کې عملیات روان دي، نه کندوز سقوط کوي، نه کوم ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
ولې د دولت وسلوال مخالفینو د کندوز په مختلفو سیمو کې جګړو ته زور ورکړی؟ دا مسله په یو تحلیلي راپور کې څېړو. افغان ولسمشر د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې نه ماتېدونکې وبللې. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د خپل اختلافات پای ته ورسوي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. حقیقت څه دی او انصاف پلټه کې افغان امنیتی چارواکي هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې د کندوز ځینې سیمې به د وسله والو مخالفینو لاسته ولویږي. له بدخشان وروسته په کندوز کې د حملو په زیاتېدو سره له خلکو سره داسې اندېښنې پیدا شوي چې ګواکې وسله وال مخالفین به د دې ولایت پر ځینو سیمو خپله ولکه ټینګه کړي. خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو نن په کابل کې په یوې خبري کنفرانس کې وویل چې په کندوز کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي او په جګړه کې پر مخالفینو برلاسي دي. له بلې خوا د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت استازي هم په کندوز کې د افغان پوځیانو د روانو عملیاتو استاینه وکړه او له دغو عملیاتو سره خپل ملاتړ څرګند کړ. صفي الله ستانکزی د کابل په سټډیو کې د نور حال به له ستانکزی نه واورو. مهرباني.
که څه هم په کندوز کې افغان پوځیان او وسله وال مخالفین له یو بل سره عملا جګړه کوي، خو افغان امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې هلته جدي خطر نه دی موجود. افغان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د کندوز د امنیتي وضعیت له کنټروله ډاډ ورکوي چې د کندوز ښار ته نږدې سیمه ګورتیپال څو ورځو راهیسې د وسله والو مخالفینو په لاس کې ده او هلته سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت له ویاند صدیق صدیقي سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې کافي افغان پوځیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي او پرې به نږدې چان یو کله هم وسله وال مخالفین ونیسي.
په کندوز ولایت کې منګه کافی قوتونه لرو. منګه د کابل نه د یو سلو یولسمې فرقې نه قطعات هلته په کندوز کې موجود دي. کوماندو ور قطعات هم په کندوز کې موجود دي. د نظم عامه زمونږ یو ډیر برجسته کنډک هلته موجود دی. هوایی پوز هم زمونږ په پوره توان سره هلته په کندوز کې موجود دی. په کندوز کې عملیات روان دي. نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
جنرال وزیری وویل د کندوز په جګړه کې افغان ځواکونه له هر پلوه پر مخالفینو برلاسي دي او د هغوی تلفات د افغان سرتیرو په نسبت ډیر زیات دي. د کندوز په ګورتیپي سیمې سربیره په امام صاحب، چهاردرې، قلیزال او ځینو نورو سیمو کې هم جګړې روانې دي او سیمه چارواکي وایي چې ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. په کندوز کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو جګړه نږدې یوه اونۍ تر رسیدلې او افغان چارواکي مخالفینو ته د درنې مرګ جوړې د اړولو خبره هم کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په ګډ کانفرنس کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې ښه اداره کیږي او په امام صاحب ولسوالۍ کې د کندوز د جګړو اصلي هسته له منځه وړې ده.
یک رهبری قوی سالم در ولایت کندوز وجود دارد.
دی وی په کندوز ولایت کې وخه قوی او سالم رهبری موجود ده چې لشته ظرفیتونو څخه په سمه توګه استفاده وکړي. افغان ځواکونه عملیات پیل شوي او د همدغو ترورستانو اصلي هسته له څو کسانو سره یو ځای په امام صاحب ولسوالۍ کې له منځه تللې. صدیقي وایي یوازې په امام صاحب، چهاردرې او خلیزال ولسوالۍ کې له تېرې ورځې راهیسې څلور دېرش وسله وال مخالفین وژل شوي دي. ښاغلی صدیقي په داسې حال کې وایي د دې لپاره چې وسله وال مخالفین په کندوز کې عام خلک د سپر په توګه کاروي، افغان پوځیان خپل عملیات دقیق او کرار مخته بیایي. په کندوز او بدخشان کې د وسله والو مخالفینو د حملو له زیاتېدو سره داسې اندېښنې هم ډېرې شوې چې کېدای شي دا ناامنۍ اکثرو شمالي ولایتونو ته ورسیږي او ان د منځنۍ اسیا هېوادونه هم ترې زیانمن شي. افغان امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په کندوز سربیره په بدخشان، غزنی، زابل او ځینو نورو سیمو کې هم د وسله والو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او تر ډیره پکې افغان ځواکونه کامیاب ثابت شوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي بیا په کندوز کې د افغان ځواکونو له مبارزې ستاینه کوي او خپل ملاتړ ترې څرګندوي. د دغه ماموریت د اړیکو مرستیال جنرال شافنر وویل که افغان ځواکونه ملاتړ ترې وغواړي دوی به ورسره پوره همکاري وکړي. ښه ده چې د ښاغلي شافنر غږ هم واورو.
We continue in that role to train, advise and assist.
ای وای موږ له هغه ځکه سره چې په کندوز کې عملیات کوي د روزنې مشورې او همکارۍ هڅو ته دوام ورکوو. چېرته افغان امنیتي ځواکونه د اضافي مرستې او یا پوځیانو په خاطر په موږ غږ وکړي موږ ورته پاملرنه وکړو. خو تر اوسه پورې افغان پوځیان په خپلو شته امکاناتو او سرتیرو سره د منلو وړ امنیت نیولی دی. د غوڅ ملاتړ د ماموریت دغه چارواکي په کندوز کې د وسله والو مخالفینو له لوري له عامو خلکو نه د سفر په توګه د استفادې مسله بیا د اندېښنې وړ خبره وبلله. کارپوهان انتقاد کوي چې په جګړو کې د افغان پوځیانو کمزوری مدیریت او ټیټ کیفیت دې لامل شوی چې جګړې ته دوام ورکړي، جګړه دوام وکړي او وسله والو مخالفین په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي. بلې نورې سپ
بلې صفي الله ستانکزی له تاسو نه مننه. صفي الله ستانکزی له کابل چې د افغانستان د دفاع کورنیو چارو د وزارتونو د ویاندویانو او دغه راز د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د استازي د نننیو څرګندونو البته د کندوز د روانې جګړې په اړه د نننیو څرګندونو له حاله خبر کړل. لکه څنګه چې مو واورېدل درې واړو په کابل کې په خبري کانفرنس کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د دولت په وسلوالو مخالفینو باندې برلاسي دي او هغوی به پرې نږدي چې د کندوز ځینې سیمې لاندې کړي. اوس به لاړ شو کندوز ته. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، راته ووایه چې جګړه په کومو سیمو کې آیا روانه ده، په کومو سیمو ډیره متمرکزه ده او څومره مرګ ژوبله اوښتې ده؟
سلامونه تاسو د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونه. څو شپې وړاندې د کندوز والي محمد عمر ساتي په یو خبري کنفرانس کې رسنیو ته وویل چې د پنځو ورځو راهیسې د دې ولایت په مرکز همدارنګه په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده، لکه الانجان ګلسیتي سیمه کې، علي اباد ولسوالۍ او امام صاحب ولسوالۍ کې. څونه په دغه پنځو ورځو کې یو سل دوه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او یو سل پنځوس تنه ټپیان شوي دي. والي وویل چې په دې جګړه کې شپاړس تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي او پنځه ویټره ټپیان شوي دي او همدارنګه نهه تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. والي دا خبره مو وکړه چې دوی د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر سیمو څخه تاکتیکي تر شا تک کړی ده او همدارنګه د نوموري په وینا چې دی ولایت ته تازه ځواکونه راغلي او نن چار شکنډې دوی د کندوز امام صاحب ولسوالۍ همدارنګه ښار پورې اړوند ګلتوټي سیمې کې چاینیز عملیات پیل کړي، خو د لاسته راوړنو په اړه یې څه ونه ویل. بلې خوا ته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ ښار پورې اړوند یو شمېر سیمې اوس هم د دوی په لاس کې دي. همدارنګه د ګلتوټي سیمه هم مکمله د دوی په کنټرول کې ده. مجاهد همدارنګه دا اعدام کوي چې دوی افغان ځواکونو ته په دې څو ورځو کې ډېره مرګ ژوبله هم اړولې ده.
آریان صاحب، د دغو جګړو له امله خو داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې د سیمو اوسیدونکو ته ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او ډېر خلک له خپلو سیمو کوچېدلي نورو سیمو ته تللي دي. ملکیانو وضعیت څنګه ده؟
بله، د معلوماتو په اساس د کندوز ګلتوټي سیمې څخه علي اباد ولسوالۍ، قلعهزان، خان آباد، همدارنګه د امام صاحب ولسوالۍ څخه د کندوز اړوند نورو سیمو څخه باندې دوه زره کورنۍ په دې پنځو ورځو کې له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، چې اوس مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان. دغه خلک زیاتره بزګران دي. ټولو ته معلوم ده د کندوز خلک اکثره خپل د اقتصادي چارې په حتمن غریب باندې ولاړ دي. دوی وایي چې زموږ د فصلونو وخت دا ډېر ژر باید دغه سیمې ته سپېسي، څو دوی د خپلو کروندګرو ته او خپلو دغه زراعت فصلونو ته رسیدګي وکړي او دوی دغه وایي چې تر اوسه پورې دوی ته کومکونه نه دي رسېدلي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. بیا به هم تاسو ته درشو. د کندوز په کندوز کې د روانو جګړو له حاله به اوریدونکي خبر کړي. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو، کوم عوامل سبب شول چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین د جګړې تمرکز په کندوز وکړي؟ کندوز د افغانستان په شمال کې د څو امنو ولایتونو په منځ کې پروت دی. دا موضوع اسمه سروان په یو راپور کې څرلې ده.
نشته یو ونه کیږي چې سلګونو طالبانو د کندوز ولایت پر بیلابیلو سیمو حمله پیل کړي او لا هم نشته ته دوام ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت کندوز ته کومک ځواکونه لیږلي او ویل کیږي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو خلاف تهاجمي عملیات شروع کړي دي. په کندوز کې وروستیو ناکراریو چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په دغه ولایت کې ساری نه و لیدل شوی، ډیرو خلکو ته پوښتنې پیدا کړي دي. ځینې کتونکو ته د کندوز ناکراری چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو قوت او وړتیا یې له ازمایښت سره مخامخ کړي، په دې خاطر د پوښتنې وړ ښکاري چې د کندوز ګاونډي ولایتونه لکه تخار، بلخ، سمنګان او بغلان په نسبي ډول د افغانستان امن ولایتونه دي. په کندوز کې د چارو یو صاحب نظر ډاکټر نصیر وای مختلفو عواملو یو بل ته لاس ورکړی او په نتیجه کې د کندوز حالات خراب شوي دي. د د په وینا سره لدی چې کندوز ته نوی والی وټاکل شو او والی د اصلاحاتو لپاره ځینې ګامونه هم واخیستل، خو هغه ته د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره بشپړ واک نه دی ورکړی شوی. د د کندوز د ناامنۍ په نورو عواملو کې د خپل سرو وسلوالو یادونه وکړه. وی ویل
په بعضې سلو کې واقعا خلک دوزی نه شته، هلته خلکو نه مثلا باج اخیسته، د خلکو سره زبیاسی کوه، په خلکو باندې ظلم کوه.
ډاکټر نصیر د کندوز جغرافیایي وضعیت هم د طالبانو او د منځنۍ آسیا د سختدریزو د فعالیت لپاره مناسب وباله. وی ویل د کندوز هواروالی او د ونو زیاتوالی د دولت وسلوالو مخالفانو ته موقع ورکوي چې په ونو او باغونو کې په اسانه پټ شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې له پاکستانه ګڼ شمېر وسلوال سختدریزې د افغانستان شمال ته روان دي، څو د شمالي ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. صدیقی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل په کندوز کې له ځایي طالبانو سره بهرني سختدریسي او د غراز له پاکستان راغلي طالبان یو ځای شوي دي. د ده په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 200 سختدریسي وژل شوي. له بلې خوا ریوټرز خبري آژانس د افغان او امریکایي چارواکو په قول وایي چې د امریکا پوځ کندوز ولایت ته جټ الوتکې لیږلي چې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو په پیل شویو عملیاتو کې مرسته وکوي. د امریکا پوز په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې ولې یې جټ الوتکې کندوز ته لیږلې دي، خو دا یې تایید کړه چې دا الوتکې د معمولي ماموریت خلاف هدف لپاره استول شوې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د امریکا د پوز یو ویاند وویل دوی تاییدوي چې د امریکا جټ الوتکې په تیرو 2 ساعتونو کې د کندوز په ساحه کې الوتنې کوي، خو هیڅ پامې نه دی غورځولی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندوز کې 2 ځلې بمباري شوې چې یوه یې پرون وشوه.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلای شي. افغان ولسمشر د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې نه ماتېدونکې وبللې. افغان ولسمشر اشرف غنی چې هند ته په 3 ورځني سفر تللی، پرون یې د هغه هیواد له صدر اعظم او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. افغان ولسمشر هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او هند اړیکې به تلپاتې وي. د په وینا دواړه هیوادونه په خپلو کې 1,000,000 اړیکې لري. نور جزئیات یې د جنقال کوزي په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د هند صدراعظم نریندرا مودی ته ډاډ ورکړ چې کابل له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو سره سره له نوي ډیلي سره نږدې اړیکو ساتلو ته ژمن دی. جمهور رئیس غنی په نوي ډیلي کې له مودی سره له کتنې او خبرو وروسته خبریالانو ته وویل هند او افغانستان 1,000,000 اړیکې لري. د دغه راز وویل افغانستان یو وخت مرکزي او جنوبي اسیا ته د سوداګرۍ او مالونو د تلو راتلو څلور لارې وه او موږ نن په هماغه لید فکر کوو. د ویل
موږ په خپلو کې د 2000 کلونو په موده کې 1,000,000 اړیکې لرو. هند ته زما دا سفر د همدې اړیکو او لید په درشل کې وشو او دا اړیکې به زموږ د سیمې د سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره لا پراخې شي. کومه سیمه چې له یوې خوا سخته کړېدلې، خو له بلې خوا سخت قوت او توان پکې پروت دی.
د افغانستان جمهور رئیس دغه راز د هند د فلمی صنعت په خاص ډول د کابلی والا فلم له جوړونکي او د هند ستر لیکوال رابندرناث ټاګور له داستان نه مننه وکړه چې له مخې دا فلم جوړ شوی او د ښاغلي غنی په وینا د هند او نړۍ خلکو ته د افغاني کلتور او فرهنګ په معرفي کولو کې زیات کار کړی دی. د ویل خوښ یم چې ما ته وویل شول د دې فلم نوې نسخه هم جوړیږي.
کابلی والا د افغانستان لپاره دومره څه کړي چې د میلیاردونو ډالرو لګښت ممکن نه وای. زه خوښ یم چې خبر شوم د دې فلم نوې نسخه چې یوه برخه یې په افغانستان کې ډکه شوې د برابرېدو په حال کې ده.
د افغانستان جمهور رئیس ویل هیله من ده چې د هند نوی نسل به د افغانستان د فرهنګ او عناناتو په اړه زیات معلومات او آشنایي حاصل کړي. ښاغلي اشرف غنی په خبري کانفرانس کې ویل افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ 15 حلقې لري او هند یې په څلورو کې ځان سنبال کړی دی.
افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ 15 حلقې لري او هغه ګوندیان اسلامي نړۍ، اروپایي هیوادونه او کاناډا، استرالیا، جاپان، آسیا او نړیوال پانګوال دي چې له موږ سره مرستې کوي. هند په بې ساري ډول د دې حلقو په څلورو کې ځای.
فرانس پریس اژانس لیکي د هند حکومت په تیر وخت کې د پوځي وسایلو لپاره د افغانستان غوښتنه رد کړې وه، خو په روانې میاشت کې درې هلیکوپټر دغه هیواد ته ورکړل. د هند صدر اعظم مودي د سې شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو ته به دوام ورکړي. د هند صدر اعظم دغه راز پلان لري چې د ایران په جنوبي بندر چابهار کې به پانګونه وکړي او په دې توګه به د افغانستان له لارې له ایران سره ترانزیتي تړاو ټینګ کړي. د هند سیال پاکستان غواړي چې چین د ګواډر بندر له لارې له خلیج سره وصل کړي. د افغانستان جمهور رئیس له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو پر اړتیا ټینګار وکړ او دا هم وویل چې افغانستان د اوبو سرشارې منابع لري او که چیرې د نړۍ په اقلیم کې دوه درجې بدلون راشي په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې به سخته وچکالي راشي او څو ولایتونه به په دښتو بدل شي، نو له دې امله د اوبو تنظیم هم یوه مهمه مسله ده. ښاغلی غنی وویل افغانستان تر ځمکې لاندې د دوو او دریو تریلیونو ډالرو په ارزښت طبي منابع لري او کله چې نقشې او پلانونه جوړ شي افغانستان به بیا د یو بېوزلي هیواد په نامه نه یادیږي.
په یوې یا دوو لسیزو کې به افغانستان په نړۍ کې د مسو او اوسپنې د تولید تر ټولو ستر هیواد وي او د سرو زرو په بازار کې به ستر اهمیت ولري. افغانستان به د ساختماني موادو په تولید کې مهم مقام خپل کړي. افغانستان د نړۍ د ولسو نادره فلزاتو څخه څوارلس
دی.
هند له افغانستان سره په تیرو دیارلسو کلونو کې شاوخوا دوه میلیارده ډالره مرسته کړې او مرستې تر ډېره حده د بیا رغونې په برخو کې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رهبرۍ په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. فرانس مایکل میلیبن ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو اصلاح یو مهم اصل دی او د ملي وحدت حکومت مشران باید ورته ژمن پاتې شي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستو په ترڅ کې په دې هیواد کې له ترسره شوو انتخاباتو سره هم مالي مرستې کړې دي. نور تفصیل د اسدالله لولین په رپورټ کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له جوړېدو دا د څه باندې یوه میاشت وته، خو تر اوسه یې هم کار نه دی پیل کړی او حتی د رهبرۍ په اړه یې هم د ولسمشر او اجرایي رئیس اختلافات نه دي حل شوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر همدې ستونزو ته په کتو وایي چې یاد کمیسیون باید ژر تر ژره په کار پیل وکړي او د انتخاباتو په سیستم کې بنسټیز اصلاحات راولي. فرانس مایکل میلیبن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د راتلونکو انتخاباتو د ښهوالي لپاره د انتخاباتي سیستم اصلاح کول یو اړین اقدام دی.
دا یو اړین جز دی چې د انتخاباتو پر بهیر باید د خلکو باور بیرته ژوندی شي او راتلونکي انتخابات د تیر په شان نه وي. زه په رښتینې توګه دواړه لوري دې ته هڅوم چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرتابه پوښتنه حل کړي. موږ په دې کوم نظر نه لرو چې څوک باید د دې کمیسیون مشر شي، خو ښه ده چې دواړه لوري د خبرو لارې یوې ښې نتیجې ته ورسیږي.
میلیبن وویل چې دوی به د اړتیا په صورت کې له دې کمیسیون سره تخنیکي مرسته هم وکړي. ولسمشر اشرف غنی د نوې لمریز کال په لومړیو کې د یو فرمان له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړ او 15 غړي یې ورته وټاکل، خو هغه مهال اجرایي مشر عبدالله عبدالله وویل چې د کمیسیون د مشرې په اړه ورسره چې د ولسي جرګې غړی شکریا بارکزی وه مشوره نه وه شوې. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړولو د انتخاباتو د کمیسیونونو غبرګونونه هم له ځان سره درلودل او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشرانو دا کار غیر قانوني بللی دی. په همدې حال کې د اجرایي ریاست یو ویان آصف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر پر سر توافق شوی او ډیر ژر به رسمن اعلان او کمیسیون به کار پیل کړي.
له نیکه مرغه د خبرو له لارې هغه ملاحظات حل شوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د څرنګوالي په اړه و. دې څوکۍ ته کس ټاکل شوی، په نږدې ورځو کې به دغه کس رسمن معرفي شي او له دې سره سم به کمیسیون خپل کار پیل کړي.
ښاغلی آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کس نوم وانخیست، خو له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یا اکسین مشر جانداد سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشري ته ټاکل شوی دی. په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې دوی په خپلو چارو کې اجرایي صلاحیت نه لري، خو د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې دا کمیسیون باید خپلواک وي او چارواکي پکې له هر ډول لاسوهنو ډډه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
دین محمد له کندوز ولایت څخه لیکي چې همدا شېبه د کندوز په ښار کې سخته جګړه روانه ده. دولتي چارواکي سمه خبره نه کوي. حضرت محمد حیدری د هلمند لمرجې ولسوالۍ څخه لیکي موږ له افغان ولسمشر څخه غواړو چې د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې همدا شېبه هم د دې ولسوالۍ په یوه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو یا داعش ترمنځ جګړه روانه ده. د خبرونه دوهمین مې ته رسیدلې وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې، خو مخې تر دې به فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان امنیتی چارواکي په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او هغه اوازه ردوي چې ګواکې کندوز له سقوط سره مخامخ دی. د افغانستان د سنفي اتحادیې مسؤولین د کارموندنې په برخه کې د نه پاملرنې له کبله پر افغان حکومت انتقاد کوي او وایي د هېواد د طبیعي زیرمو کارول د دې ستونزې د هواري لپاره ښه لار ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس ټاکلو پر سر اختلافات ژر تر ژره پای ته ورسوي. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر د سعود الفیصل پر ځای د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل سو. روسي چارواکو د روسیې په لپسک ښار کې د قندوسو فابریکې چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو ملکیت دی ضبط کړي دي. او نور سلطان نظربایف د پنځم ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې چارواکي وایي هلمند چې سش کال به بهرنۍ هیوادونو ته د صادراتو کچه له 15 ټنو څخه زیاتوي. په کابل کې د صادراتو د پراختیا ادارې عامل رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی ازادي رادیو ته ویل د پلان لمخې دوی هڅه کوي چې سش کال افغاني محصولات په لوړه پیمانه بهر ته صادر کړي. دی وایي چې د تیر کال په پرتله به سش کال د صادراتو کچه 15% کې زیاتوي.
هغه چې سږ کال د کرنې د پراختیا په برخه کې لرو، امید لرو چې موږ د صادراتو په برخه کې وکولای شو حداقل ښه لاسته راوړنې ولرو. هغه پلان چې موږ ورته وړاندوینه کړې تر 15-20 ټنه زیات صادرات باید ولرو.
چارواکي وایي چې تیر کال د انتخاباتو پروسه او سیاسي لانجې د دې لامل سوې چې بهر ته د صادراتو کچه محدوده سي. دغه اداره اوسمهال پاکستان، منځنۍ آسیا، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ته له افغانستانه تازه وچه میوه، ترکاري او طبي بوټي صادروي. د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې په 1940 کال کې به د 8 میلیونه افغانۍ په لګښت په 4 ولایتونو کې نوي باغونه جوړ او یو شمېر زاړه باغونه به د باغداري او اوبو لګولو په نوي سیستمونو سمبال سي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د کرنې وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د نوي باغونو د جوړولو په هدف شاوخوا 10000 جریبه ځمکه په نظر کې نیولې ده. نوموړی وایي چې بغلان، بلخ، سمنګان، سرپل، کابل، پروان، لوګر او پکتیا د دوی د پروګرامونو په سر کې ځای لري. چارواکي وایي چې افغانستان یو کرنیز او محصولاتي هیواد دی. د کرنې وزارت دغه کار به د باغونو حاصلات ډیر کړي چې ورسره به د بزګرو کورنۍ اقتصاد لوړ او بهر ته د صادراتو کچه هم زیاته سي. په کابل کې د سنفي اتحادیو سلګونو غړو نن اعتراض وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د کارګرو د ژوند د شوالي لپاره دې پر تولیدي فابریکو تمرکز زیات کړي. دغه کسان چې د ادګاه جماعت مخې ته راټول سوي وایي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو او امکاناتو سره سره په تیرو 2 کلونو کې د کارګرانو د ژوند شوالي ته کار ونه کړ. دوی وایي یو شمېر موجوده فابریکې هم د حکومت د نه پاملرنې له امله له سقوط سره مخ دي. د اعتراض په سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو مرستیال حسام الدین همراه دې کسانو ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې د ستونزو هواري ته پروګرامونه لري. د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنۍ ارتزاقي موادو بې یو اومنی بوجی پاکستانی اوړه 1400 افغانۍ یو درې نیمنی بوجی ورجه 1250 افغانۍ یو 50 کیلو بوجی میده بره 1250 افغانۍ 14 لیټر غوړی 1200 افغانۍ یو کیلو اوبلنګاز 15 دیرش افغانۍ یو لیټر پټرول تیل یو 40 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 240 افغانۍ پلورل کیږي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنۍ اثرو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ نوې پوله یو یورو دروش پته افغانۍ دیش پوله یو انګلیسي پاوند اتاتی افغانۍ یو سعودي ریال 15 افغانۍ دیش پوله د امارات یو درهم 15 افغانۍ 15 پته پوله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 1540 پته افغانۍ
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه د غو بهرنۍ کډوالو ستونزې ته ځانګړې شوی چې لڅو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې ژوند کوي د دغه کډوالو په استازیتوب امیر حمزه چې له تاجکستان څخه راغلی په کابل کې د ازادي راډیو ستډیو ته راغی او خپل ستونزې داسې بیان کړې
زه امیر حمزه حلیموف خلیکوویچم د مؤسس د انجمن عمومي پرندگان همچنان رئیس د عدد انجمن دروش کاله شو تاجکستان هم زه مهاجر شوم مخکې مزار شریف کې وم هلته کمپ و منګه د یونیټ سی آر د پوخ خلاندی و هلته ډیر کسان بو بیا چې حالت افغانستان چې د سیګادوت شو بیا منګه بیا مهاجر شو نور ملکونو ته
وس دلته څومره کورانه دی بهرنی کډوال چې په کابل کې اوسیږي
دلته په افغانستان کې ډیر تخمینا دوست شو خواه دستی که گی اوز ده تاجیکستان ده ایران ده عراق ده کشمیر ده پاکستان ده حتی منگا دستی خبر شو چی ده چین ده اویغوران ده دلتا پا یونیسیار که سبت راجیسار ده دلتا آقوی کمکی نو دیر ملکونه دلتا اصل به قانون پرندگی پا افغانستان که نشته ده پاره دلتا دیر پا مشکلات که ده دوی خلق
تا سوال افغانستان تراغلیه
منگا مهاجر شوی و
استقلال
خپل استقلال تاجکستان استقلال یو پناجوشی خپل ملک نه مهاجر کیږي هغه یو مشکل د خپل هغه کشور کې
سیاسي مهاجرینې سیاسي مشکلات او
سیاسي مشکلات لرو رژیم فعلی تاجکستان سره خپل ملکونو سره مشکلات لرو د دې لپاره موږ مهاجر شو په افغانستان کې متاسفانه افغانستان کې د سه اوس خپل خلک د دې زین مهاجر شو نور ملکونو کې سخت مشکلات دي بیا موږ نور لاره نه و چې موږ بل ملک لار شو د دې لپاره دلته راغلی او اوس دلته دسی ماجرین دلته شته چې دروشت کاله دسی به سرنويشت دي دلته ځکه چې دلته افغانستان خپل خلق در بدر دي قانوني پناهندگی نشته یو ډیر اسکار شو چې دا ماشالله حکومت و درې د خپل حقوق او درې د امیدوارم چې نور خشي ول
تاسو خپل کورانه سره دلته کډوال شوی افغانستان ته ماشومان هم شته
بله بله منګه مخکی د مزار شریف کې خپل ماشومان سره وو نو بیا چې کله چې زمونږ به سرنويشتي غیر قانوني دلته منګه هویت زمونږه ختم شو وو مخکې نه هویت اتبای تاجکستان لکه نور ملکونه د قانون نشته چې لکه تاجکستان هم د قانون لري چې 15 کاله اله لاس کاله پوری چې تاجکستان به هر وی بیا ستا
طبيعت اخلي
هویت ختميږي
او
ختميږي خپل خپل د سیاو قانون لري
استاد د افغانستان تابعیت در کړي
مونږ تخمینا 15 لس واره د سی درخواست ور کړی وو تاسفانه چې قانون دته نه وګنه قانوني پناهندګي نه وو مونږ پناهندګان سیاسي وو نو زمونږ کیس سیاسي دی مونږ استقلال طلب دی د تاجکستان استقلال طلبان دی چې دلته پناه راوړي وو نو زمونږ کیس سیاسي وو مونږ 15 لس کړه مونږ درخواست د تابعیت کړی وو نو اته وزارت عدلیه کې یو کمیسیون دی کسب تابعیت او ترک تابعیت کې هغه وخت د دې کمیسیون مشر هاشمزی صاحب وو نور د وزارت داخله نه وو هیاتان وو وزارت داخله نه وو امنیت ملي نه وو د سرنولی نه وو د وزارت مهاجرین نه وو د وزارت خارجه نه وو د هیاتان وو چې البته بیا کیناسته په یو کیس باندې چې البته درخواست ورکړي وو څوک تابعیت څوک ترک تابعیت بیا هغه نه غور کړو به فیصله کړو
اوس دلته څه امکانات لري تاسو
مونږ هیڅ امکانات نه لرو نو الحمدلله د سې ولک زای ورکړي د وزارت مهاجرین مونږ ډیر تشکر کوو د دوی
کمته یا کورونا
نه نه ما ته ورکړي کورنه دی هغه یو میمخانه دی هغه ملمستون د وزارت مهاجرین مخکې مونږ ولایت بلخ کې وو مزار شریف کې چې مزار شریف کې مونږ ډیر کوشش کړو چې زمونږ سرنويش معلوم شي زمونږ مشمانان سرنويش معلوم شي یا البته مونږ د ولایت د یونیسیار د حقوق بشر د نور هغه دفترونه چې وو البته ریاست مهاجرین ریاست خارجه قماندانی امنیه د پمنس کې مونږ ګرځیدو خپل هغه سرنويش مونږ دوی ته درخواست کړو چې مونږ دلته غیر قانوني یا تاسو تابعیت ورکړي شي یا مونږ هغه پناهندگی ورکړي یا هر څه کې مونږ تاسو کولای شي زمونږ سرنويش معلوم شي ځکه چې مونږ تاجکستان نشوتلې زمونږ مشکلات دي مونږ مشکلات سیاسي لرو
دا نور کسان هم چې تاسو سره دي د عراق یا د نور زندوی هم سیاسي مشکلات لري
اکثرا سیاسی مشکلات لري دلته بعضی هم شته چې د مذهبي مشکلات لري کیسونه مختلف دي هر څنګه کیس لري نو مونږه د ایرانیان دي عراقیان دي چې دلته کېدای شي یو مشکله یا دوه مشکله دلته هغه قبول شوی دي یونیسیار طرف نه هغه پیژندل شوی دي د پناهنده په هیڅ باندې
نو تاسو واله
مونږ په خبر نه کله چې دلته هغه راغلی وو طالبان دلته غدبدي شو زمون کمپ مزار شریف کې وو بیا البته زمون کمپ د دوی جنگ د دوی هغه مدمګان چې د خو هغه جنگ کول نو هغه زمون کمپ باندې اورزیدو بیا ډیر کسان هغه منشو شهیدان شو تاجکان او زمون مهاجرین بیا مونږ ویل چې تاسو یو مهرباني وو چې لکه آتش سوکی طالبان او کسان مسافدان سپنګيري البته تلو طالبان ته بیا ملک خان جنرال مالک نومیده هغه د دواره جنگ کول بیا آتش پسی وکړه د درې سلور ورځې بیا مونږ نور مهاجر شو مدیر کسان په خبر تلارو نور آرام ملکونه ته مهاجر شو
وسه غواړی
اوس مونږ غواړو چې از مونږه طبيعت ختم شي ودی نه غواړو د پوري شي د رژیم موجود دی مونږ غواړو چې د افغانستان کې مونږ پناهندګي ورکړي موقت مونږ غواړو چې خپل ملک لار شو نو کله چې د رژیم چې دی اوس ډیر ظالم لري دیکتاتور ور ظلم کوي خلکو باندې جای دونه ډیر غصب کوي ډیر تخمینا 150000 کسان او جلی د مقصد دسه اوس ډیر کسونه دي چې د باندې لګول شوی دی د خلکو
خطا وسه غواړي
موقت بیا د اوسیدو غواړو دلته چې زمونږ هم مشکل حل شي زمونږ حق حقوق ورکی چې دلته ژوند وکړو خپل مشمانانو سره بیا کله چې تغیرات خپل ملک راشي بیا مونږ
مشمان هم خوانځي تزي
اوس دلته مخکې ټول مشمانان زما دلته وو الحمدلله اوس دوه مشمانان زما دلته زامن دي شل کلان دي او اطلس کلان دي مشمانان پلیسه بیا کې درس وایي او تذکره مقول نه لري هغه پیدایش د هغه دلته دي زمونږ کې چې سیاسي دي متاسفانه هغه ته مصابیت نه دی ورکې
د نورو دا ټول چې تاسو ویل چې د ایران دي د عراق دي څه مشکلات دي په مجموع کې
مجموع داسې مشکلات دي چې اوس دلته حق حقوق نه لري حق د جمع حق نه لري څوک چې حق کار نلری دا دغه کو به ډیر مشکل
نو تاسو کوي دا د ژوند اړتیا وی کوم لار نه پوره کوي
الحمدلله په دې وزارت مهاجرین په کومک کمیسیونی تقنینی شورای ملی چې مشر ده رئیس قاضی نذیر احمد حنفی دی د هغه په کومک کې مونږ هغه درخواست کړی والته بیا د خلکو کني وشي دا مشکلات مونږه مشکلات خپل مشکلات په دې کمیسیون کې مونږه هغه پیښ کړی او ځای مونږ ته ورکی ټول یو ځای یو پاپا درلمن کې دی یو پکل لپشته کې دی یو پسرای شمالي کې دی یو پاپا پلیچر
خرګوټه غواړي
خرګوټي چی شي دا ډیر خدای شي خرګوټي شي خرګوټي نشي یو تعمیر چی شي مونږه ټول یو ځای جام شي چی بیا نور ماسیسوی مونږ سره بتایلری نه هغه راشي دلته مونږه وګورې زمونږ مشمنان ته پوسو کې څه مشکلات دي هغه تعلیم نه پات شي دی
مونږ د دغه بهرنیو کډوالو ستونزې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لمرستیال سراج الحق سراج سره طرحه کړي.
کوم موضوعات چې طرحه کړل خپله پوه سو چې بېلابېل وزارتونو پورې اړه لري او زموږ کونسلي څانګې هم ورسره خپلې مرستې کړي دي. یوازې هغه څه چې زه په دې پوه سوم هغه دا دي چې کله موږ له نورو وزارتونو سره خبرې کوو او ورسره کښېنو باید پر هغوی فشار راوړو چې دا ومني. هر وزارت له ځان څخه یو ویان لري او خپله پالیسي هم لري. کولای سي دوی د رسمیدونکو کډوالو د چارو یا د عدلیې له وزارت سره تماس ونیسي او هغه مشکلات چې دوی یاد کړل دا د هغوی وزارتونو پورې هم اړه لري، خو هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري او زموږ په پالیسۍ کې شامله وي موږ یې په خدمت کې یو. زموږ د ټلیفون شمیرې هم لري. دوی کولای سي هر وخت چې وغواړي دوی راتلای سي، موږ ورسره همکاري کوو. د دوی د وینا له مخې د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي ریاست مرستیالان یا رئیس یې هر چا چې ورسره مالي مرسته کړې که کومه بله برخه کې ستونزې ولري او دا د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ په خدمت کې یو. رادیسي موږ به یې ستونزې ته د حل لار پیدا کړو. هر کله چې تاسو راځئ یوه ورځ مخکې موږ ته ووایئ. د ستونزې هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ یې درته حلوو. په نورو برخو کې هم ستونزه نشته.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوي وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړې چې سخت پام ورته راړو. خاغلی وزیر کې په سر کې د خپل پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لري د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوي رایې اخیستي له ولسي جرګې څخه کراته وایي چې څه پروګرامونه مشخص ټول
د لوی بخونکي او مهربان خدای په سپېڅلې نامه تېرې دوشنبه په ورځ د کابینې په مجلس کې خاغلی ولسمشر له ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لومړیو سلو ورځو لپاره کاري پلانونه موږ باید د دوه نیمو اونیو په موده کې باید دغه پلانونه ترتیب شي او بالاخره د همدغو پلانونو د عملي کولو لپاره باید عملا لاس په کار شو، چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سل ورځني پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی. نن سهارنۍ غونډه کې ما ته خپلو همکارانو راپور راکړ چې د نوې اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دغه پلان تکمیل شي. نو بیا مو
مشخص ډول وظیفې وویل چې دغه پروګرامونو کې څو مهمو مسایلو ته ځای ورکړل شوی چې په تېرو کې دغه وزارت کې نور وزیر صاحبانو له هغوی ورته ځای نه ورکړی.
په ټولو پلانونو کې که هغه لنډمهاله وي که منځمهاله وي او که اوږدمهاله وي، موږ د خپل وزارت د پالیسیو په پام کې نیولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی، د هغه پلان ټول اهداف موږ دغه کدی دوه ورځو کار هم کوو، موږ هغه اهداف به تعقیب کوو، هغه په پام کې نیسو. د وزارت له اساسي موخو څخه تاسو به تر پوهیږئ چې له نومونه معلومیږي د دې وزارت اساسي موخې او اهداف له هر څه لومړی ملي یووالی دی، چې افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ ملي یووالی ټینګ شي. دا زموږ د کارونو اساسي موخه ده. په دویم قدم کې همدا یووالی او د یووالي روحیه او د همکارۍ روحیه پیاوړي کول، د سرحد د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو قومونو ترمنځ د دغه یووالي او د همکارۍ فضا باید تقویه شي او پیاوړي شي. دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب لپاره سره له دې چې موږ په عملي ډول سره دغسې قوه یا نظامي قوت نه لرو چې د هغه په واسطه سرحدونه خوندي کړو او سرحدونو یا د پولو په اوږدو کې موږ د ټولو هغو منفي اعمالو کړنو مخه ونیسو، خو د قومونو او د قومونو د مشرانو متنفذینو دیني علماو په مرسته موږ کولی شو چې په سرحدي ولسوالیو کې چې څلور نوي ولسوالۍ دي د افغانستان په سطحه سرحدي ولسوالی دی او د نورو ولسوالیو په نسبت دا ولسوالی تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالی دی. په دغو ولسوالیو کې موږ څنګه کولای شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په اوږدو کې یا د پولو دواړه غاړه حالات ښه کړو او په زمن کې د ډیرو ناامنیو یا د داسو کړو وړو چې زموږ خلک له هغه څخه متضرر کیږي د هغو مخه ونیسو. د دې نه علاوه موږ مسؤلیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین دپاره په ټولنه کې او همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ دپاره هلې ځلې وکړو. دا ټولې هغه لوی موخې دي چې موږ یې لرو. په دې څلور ورځني پلان کې موږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو. ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو، د مثال په ډول د زونونو په سطح سفرونه ولرو. هلته یو وارې بیا هغه قومونه او قبایل چې په دې تېرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده، بېرته د دوی اعتماد
بله دقیقا ښې موضوع ته راغلی جناب وزیر صاحب. همداسې هم ویل کېږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکې او کوم ارتباطات چې د دواړو خواوو د قومونو تر منځ ول دا اغېزمن شوي دي. فکر کوئ کوم لاملونه د دې باعث ګرځېدلی ول چې دغه اړیکې اغېزمن شي او د ښه کېدلو لپاره یې څه باید وشي؟
دې کې شک نشته چې په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی او دغه اړیکې تر هغه اړین حده پورې چې باید وی هغه اړیکې کمزوری شوي دي. همدغه علت دی چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
یعنی لاملونه کېدای شي پکې چې کوم
لاملونه ډېر دي. په ډېرو لاملونو باندې موږ خبرې کولی شو. کله چې توجه کمیږي، کله چې د هغه سیمې د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوری کېږي یا ورته کمه پاملرنه کېږي، یا د دوی په ډېرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پرېکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کېږي یا برخه نه ورکول کېږي، او یا د دوی د ژوند حالاتو ته په دوامدار توګه که هغه د تعلیم و تربیه برخه ده، که هغوی د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخې دي، د ټولو برخو ته که په وخت او زبان سره د خپلو ولسونو توجه ونه شي هیڅ شک نشته چې باور کمیږي، اعتماد کمیږي. کله چې باور اعتماد کم شو همکاري کمیږي او د عدم همکاري په نتیجه کې ستونزې را پیدا کیږي. او هماغه سیمې چې په یو وخت کې د هغو سیمو خلکو همکاري کوله تر زیاته اندازې پورې هغه همکاري راټیټیږي، بالاخره ناامنیو ته او نورو منفي شرایطو ته زمینې برابرېږي. نو زموږ لومړنی تلاش دا دی چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیاوړې کړو، فرونه ولرو ناامنه ولسوالیو ته، سرحدي ولسوالیو ته، ولایاتو ته، او تر زیاته اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د هغه ډېر غوره دود چې هغه د جرګو د مرکو او 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 د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دود بیا را ژوندی کړو. یو وخت تاسو بیا دي چې د سرحد په اوږدو کې یا د پولې په اوږدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوې یا به ډېرې نوې او قوي به ډېر کمزوري حالت کې ډېر وړه جوستمونه یا قطعات به موجود و، یوازې وتړه به موجوده وه، خو دغه پولې او دا خط اکثره د قومونو په واسطه د قومي مشرانو په واسطه ساتل کېده د سرحد په اوږدو کې او په ډېرو کمو امتیازاتو سره، په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره. په هر صورت موږ یوازې په سرحدي مسایلو د سرحد په اوږدو کې ستونزې نه لرو. دا ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي. موږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه را پیاوړې کړو، او دا عملا یوازې په شعار کې نه بلکې په عملي تاګ راتګ، ناستو ولاړو، جرګو، مرکو، سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیاوړی شي.
بله جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې د په کابل کې د دوو لیسو مسؤلیت د سرحدونو چار وزارت لري چې هغه د رحمان بابا لیسه او د خوشحال خان لیسه. پخوا به د قبایلي سیمو نه کسان راتلل دلته به یې زده کړې کولې. اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي، او فکر کوم چې څومره چې پخوا ورته توجه کړه چې هغه کسان باید راشي دلته زده کړې کې سبق ووایي، اوس د روابطو په اساس باندې مثلا ځینې کسان ورځي. او په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی چې څه باید وکړي؟
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړۍ ورځو د کار له لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغو لیسو هم ښوونیز روزنیز حالات، هم د شاګردانو معیشتي حالت ته زیاته توجه به وشي. د دې شک نشته چې د وخت په تېرېدو سره پالیسۍ تغییر کوي. یو وخت به یوازې د ډیورنډ کرښې نه د اغړه قومونو او د قبایلو اولادونو به دلته درس وایه. په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتو خصوصا د ناامنو ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولې دې غړه هم و. د وروستیو وختونو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو شاګردان هم په دې ښوونځیو کې شامل شوي دي. د پالیسۍ له مخې مونږ باید د افغانستان له ټولو قبایلو د ټولو قومونو شاګردان خصوصا د هغو ناامنو ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې دپاره لازم شرایط وجود نه لري هغوی باید په دې ښوونځیو کې شامل کړو. خو مهمه خبره دا ده دا چې څوک دي افغانان دي په دې ښوونځیو کې. مهمه خبره دا ده چې مونږ د دوی درسي نظام ته د دوی ژوند ته د دوی د ښوونې روزنې کیفیت ته باید ډېره زیاته توجه وکړو. تېره ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم د خپلو مسؤلینو سره. کوم حالت چې هلته وو متاسفانه تر یو حده پورې خوشیروونکی وو. د شاګردانو حاضري په صنفونو کې د ځینو غیر مسلکي استادانو شتون یا د ځینو زیاتو استادانو غیر حاضري د دوی د عیاشې حالت همغسې چې دغه ټول مشکلات ما نن په سهارني مجلس کې خپل ټولو همکارانو ته ډېرې جدي او مشخص سپارښتنې ورکړې چې مونږ باید په تدریجي ډول سره دا حالات باید ښه کړو. او دې دپاره د ځینو کمیټو په غوره کولو سره چې هغه به په دوامداره توګه حتی که ووایي به هره ورځ به دوی د همدغو لیسو له حالاتو نه دوی څارنه او پالنه کوي. نه یوازې څارنه پالنه به کوي او تر څو مونږ وکولی شو د څو میاشتو حتی که وکولی شو یو کال په جریان کې مونږ دا حالت بدل کړو. اوسنی حالت د زغملو وړ نه دی. مونږ نه وایو چې د نورو لیسو د هېواد نورو لیسو په نسبت، مګر مونږ ترجیح دې ته ورکوو چې په دې لیسو باندې مصرف کیږي او بیا دا په خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د ناامنیو له وجې راغلي دي. مونږ د ښوونې روزنې تر څنګ دوی ته باید دغسې یوه روحیه او دغسې یوه مفکوره باندې دوی هم سنبال کړو. کله چې بیرته خپلو کلیوالو سیمو ته ځي، خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته ځي، د دوی تګ هلته په هماغه محیط او په ماحول باندې په نورو ځوانانو باندې باید مثبت اغېز ولري. نو بنان زما د ډېرو جدي لومړنیو هلو ځلو څخه د همدغو لیسو د رحمان بابا د خوشحال خان نمبر یک نمبر دو او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا د دغس انسټیټیوټ د فعالولو سره ده.
چې تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ چې تاسو به یو پانتون جوړوئ هماغه د سرحدي سیمو
هغه یو بل هغه یو بل زموږ یو هدف دی. که چېرې موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې د دې ناامنو سرحدي ولسوالیو دپاره یو ځانګړی پانتون ولرو چې د همدغو ناامنو ولسوالیو شاګردان کله چې د لیسو نه فارغېږي پانتون ته لاړ شي. یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکي انسټیټیوټ ایجاد شوی دی. دغه رسمي کارونه لا تر اوسه پورې متاسفانه پای ته نه دي رسیدلي، خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کړو. بودیجوي مشکلات او نور د تشکیلاتو او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیما اړه لري، خو اداري مشکلات دي، هغه به انشاءالله حل کوو. خو په هر صورت په مجموع کې زموږ هدف دا دی چې د اقوامو قبایلو وزارت د دې تر څنګ چې له قومونو سره کار کوي، د هغوی له اولادونو سره، د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله، وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کیږي او پخوا مثلا که ژبني موضوعات ول اوس په روسیه کې تاسو شاید چې یو سلسله هغه دینی موضوعات مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه د اندېښنې رامنځته کړي دي. د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
مخکې هم وویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایف مسؤلیتونه دا دی چې د قومونو قبیلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینه باید برابرې کړو او په دې برخه کې باید مونږ کار وکړو. پر اکتیا سره تاسو پوهیږئ هغه وینه چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسې برخلیک او سرنوشت مشترک دی. هغه وینه چې په ننګرهار کې تویږي د خوست له وینو سره، د هرات له زموږ د وطنوالو له وینو سره توپیر نه لري. بنان مونږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شی چې په دې وروستیو وختونو کې زه زیات هیله من کړی یم، هغه د افغانستان د ولسي جرګې وروستی تاریخي قدم و چې کابینت یې په ډېر د ملي یووالي پروژې سره رایه ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې د یو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر دپاره کمپاین کولو، همدارنګه د بل قوم دې وښودله چې دلته تاجکو، ازبکو، هزاره و ترکمنو، پشایانو، نورستانیانو ټولو د یو ملي یووالي پروژې سره او د وطن د اوسنیو حالاتو او شرایطو په پام کې نیولو سره چې د هرې ورځې نه بلې ته د دښمنانو مذبوحانه ترلسونه زیاتیږي، نو دې امیدواري پیدا کړه چې انشاءالله زموږ نخبگان، زموږ سیاستوال، زموږ مشران که هغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي، نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو. زموږ وزارت د ارګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قربانۍ ته حاضر وي چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې انشاءالله نصفموو.
آزادی رادیو لوونه تر وو